تو په خپلواک کمیسیون کې د فساد د شتون په اړه باندې ډیره زیاته مننه. ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. روانه خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. په لومړۍ نیمه کې به واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا مرکز ګردیز ته تللی او هلته د وژل شوو سرتیرو په فاتحه کې ګډون کړی. افغان حکومت وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. او په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې درته وړاندې کړو، خو پیل په خبرونو کوو. خبرونه فرشتې جلال زئی چمتو کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مو سي پام وکړئ. د مهمو خبرونو سره ختم. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پکتیا له خلکو سره د یو شمیر عامه المنفعه پروژو ژمنه وکړه. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره هڅو ته جدي پام نه کوي. د پاکستان پولیس وایي په کراچي کې 89 سوال په عملیاتو کې وژلي او په روسیه کې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی نوالني له زندانه خوشې شو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هغو کسانو په فاتحه کې ګډون وکړ چې د تیرې سه شنبه په ورځ په تروریستي حمله کې ووژل شو. شاغلی غنی د پکتیا د 203 تندر قولي وردو په جماعت کې تر فاتحه ورسته د پکتیا د خلکو له شمیر استازو د ورستي حمله د قربانیانو د کورنوي لغړو او یو شمیر قومي مشرانو سره خبري وکړې او هلته د یو شمیر عامل منفیا پروژو ژمنه وکړه.
لومړی مختلف دولت پکتیا اول در دولتی اوسو دوم مختلف دولت چې د زرمت سرک جورسی جوری او شپک نور سرکونم چې بوکتی و دیاری سه پلان بود جه کده تفصیل بده سرشه دریم هم مختلف دولت چه زرمت ولسواله دو برخیسی دیکس اکدام کرده پیام میستی که بخلاصی.
په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې ولسمشر هلته د یو حوزوي روغتون د جوړېدو ژمنه هم وکړه. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره معلوماتو ته جدي پام نه کوي. د جرګې دوهم رسیال نن د ازادي راډیو له خبريال سره په مرکه کې ویلي چې د ملي امنیت اداره د تروریستي حملو د امکان په اړه معلومات له دفاعي ادارو سره شریکوي، خو مشکل پدې کې دی چې د هغه په وینا دوه معلوماتو ته جدي پام نه کیږي. په افغانستان کې له تیرې سه شنبه راهیسې په انتحاري او وسلوالو حملو کې تر 90 تنه زیات وژل شوي دي او لسهاو نور زخمیان شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل الهادی مستمیار نن وویل هغه وسوال چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو جرم ورباندې ثابت کړی او د درېګونو محکمو لوري د اعدام حکم ورباندې شوی باید د ځنډه پرته اعدام شي. شاغلی مسلمیار دا خبره نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په افغانستان کې پر جماعتونو او ملکی خلکو د وسوالو حملو په اړه په خبرو کې په څرګندونو کې وکړه. شاغلی مسلمیار وویل چې د انس حقانی په ګډون باید د یو وسلوال په اعدام کې هم چې د افغانستان محاکمو د اعدام حکم ورباندې کړی باید ځنډ ونه شي. د تخار په شکمش ولسوالۍ کې نن 14 سوی او دوه ملکی کسان پکې وژل سوي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل چې 14 په یوه چایخانه کې وسوه او اته ملکی وګړي پکې زخمیان شوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ د ویاند په وینا د 14 په تور څوک نه دي نیول شوي، خو څېړنې پیل کړي دي. د پاکستان پولیس وایي په کراچي کې 89 وسوال په عملیاتو کې وژلې. د پاکستان نیمه ملیشه ځواکونو نن په یو بیان کې وویل چې عملیات یې تېره شپه کړي او له وسوالو کسانو سره درنه نښته سوې ده. په بیان کې ویل شوي چې په پاکستان کې د نوې وسلوالې ډلې انصار الشرعیه ډلې چې له القاعده یې الهام اخیستی مشر په دې عملیاتو کې وژل سوی دی. د ډلې تېره میاشت په پاکستان کې د متحده قومي حرکت پر وکیل خواجه اظهار الحسن د حمله مسؤلیت اخیستی و. په حمله کې که څه هم اظهار الحسن ته زیان نه و رسېدلی، خو یو ځوان هلک او یو پولیس پکې وژل سوي و. د پېښور پولیس وایي د یوه نرښځي جسد یې موندلی چې د شکنجې نښې ورباندې لیدل کېږي. دا په پاکستان کې پر نرښځیانو تر ټولو تازه حمله ده. د پېښور د پولیسو یوه چارواکي ساجد خان ویلي چې دا جسد پرون ناوخته د اورسک لارې ته نږدې د عاشق آباد په سیمه کې موندل شوی دی. خان ویلی چې پر جسد درې ورځې تیرې شوې د قرباني هویت نه دی څرګند او د پیژندلو لپاره به یې ډي این ا معاینه وشي او د ګوتو نشانونه یې اخیستل سوي دي. په پاکستان کې وروستۍ سرشمېرنې څرګنده کړې چې په هغه هېواد کې تر 10,400 زیات نرښځیان ژوند کوي. په پاکستان کې د نرښځیانو د حقونو د اعادې لپاره له هڅو سره هم په هغه هېواد کې له هغوی سره له تبعیزه ډک چلند کېږي، فقر او حتی جسم فروشۍ ته مجبورېږي. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی نن له زندانه خوشی سو. د روسیه محکمې د اکتوبر په 8 نیټه پر الکسی نوالنی په مقرر ډول له قانونه د سرغړونې په جرم د 20 زندان حکم وکړ. نوالنی د مسکو په جنوب کې له یو توقیف ځای خوشی سوی دی. د نوالنی ویاندی ویلي چې هغه به نن د ورځې د روسیې په جنوبي ښار استرخان کې په ولاریون کې چې اجازه ورته اخیستل سوي خپلو پلویانو ته وینا وکړي. او د ازادي اروپا رادیو او د ازادي رادیو مشرتابه په اوکرين کې د خپل یو خبريال د ويرولو او هغه ته د تهدید هڅه غندلې او ویلي دي چې دا کار په اوکرين کې د چرنيزو رپورټونو جوړونکو خبريالانو ته د غواښونو او د هغوی د زورونې د لړۍ و برخه ګڼي. د ادارې پرون په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې ناڅرګندو کسانو له څو ورځو راهیسې په اوکرين کې د هغوی خبريال الکساندر چورنوالوف تعقیب کړی دی. الکساندر چورنوالوف د ازادي اروپا رادیو د اوکرایني برخې لپاره د سکیمز په نوم یو پروګرام جوړوي چې د شتیرنیز ژورنالیزم جایزې هم ګټلې دي. د ازادي اروپا رادیو مشر توماس کینټ په دې ډول د خبريالانو ځورونه چې د هغه په وینا د مطبوعاتو ازادي ته د اوکراین پر نړیوال تعهد تیری کوي او ژورنالیستان له ګواښ سره مخامخ کوي غندلې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه مطالبه اوریدلی شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا مرکز گردی ستللی او هلته د وژل شو سرتیرو په فاتحه کې ګډون کړی. په دې اړه هم تفصیلی راپور درته لرو. افغان حکومت وایي هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي.
جنگ نیابتی اساس افغانستان علیه کشور استفاده نخواهد شد و نیروهای امنیتی قابلیت و توانمندی را دارد که تروریستان در برابرش مقابله.
د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو لیو کارپو قدرت الله زواک سره هم غږیدلیو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د کړکیچونو د حل د هڅو په ترڅ کې نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. په دویمه نیمایي کې دوونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې درته وړاندې کوو. رسود خبرونه لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د پکتیا مرکز ګردیز کې قومي مخور او ولسی خلکو سره له فاتحه غم شریکي او لیدنو وروسته په نظامی او ولسی غونډه کې د خبرو پر مهال شمنه وکړه چې له دې ورځې وروسته په پکتیا لومړی درجه ولایت ارتقا کوي او د متوازن انکشاف د تیوري لمخې به په پکتیا کې څوار لسلوي پروژې پلي کړي. نور حال سیمې څخه زموږ همکار داوود تپان را کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پکتیاوالو علما او قومي مخور ولسوالۍ وسیدونکو په ولسی او مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو لاستازو ولایتي شورا وکیلانو او مدني ټولنو سره د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې شنبه ورځې د پیښې له امله د غمشیرکۍ او فاتحې کولو څخه وروسته د 203 تندر قلی د کومندانې د غونډو په تالار کې نظامی او ولسی غونډې ته د وینا پر مهال پکتیا لومړی درجه ولایت اعلانول ترڅنګ وویل
دا وړي څو اقدامات پر ترسره شول. لومړی مخترم دا و چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو. دوم مخترم دا و چې د زورمت سرک جوړ سي یا ریسر په پلان کې ده جوړي او شپږ نور سرکونه هم چې وکړو د ریسر په پلان بودجه کې ده په تفصیل به ترسره شي. دریم مختلف وخت زرمت ولسوالی دو برخیسی بیک سای بیک دام کره پیامی هستی که بخلاصی باورس
ولسمشر زیاد کرده د غزنی گردیز ترمن سړک شپږ نور سړکونه زرمت دو ولسوالۍ کول د سنتی پارک چارو پیل او پکې د مسلکی چارو خوانځای جوړول څلوي خورزو کې پکتیا ته د انتقالي برېښنا رس خلاصول د روختون لپاره 2.5 میلیون ډالر ځانګړي شوی بودیجه انتقال او تشکیل پوره کول په ګردیز کې د صحابي روختون شروع حلقوي سړک مچلغو او دوه نور بند دونه په دغه کال کې پیلېږي. شپږ دېرش نویو ښوونځیو ته به د سګ بودیجې نه پیسې انتقال او کارونه پیل شي. دا ولایت نوی تعمیر او میلمستون به هم جوړ کړي. غنی د پکتیا له ولسونو وغوښتل چې د والي په مشرۍ د ولایتي شورا قومي مخور او مدني ټولنه په شریکه د نوې قومندانۍ د جوړېدو لپاره ځای مشخص کړي او په عاجل ډول به دوی دغه پروژه پیل او بشپړه کړي.
امنیه قومندانۍ دپاره وظیفه د اخره سره موجوده پرته ده. تاسې فیصله وکړئ چې امنیه قومندانۍ چیرې اوسي. ځینې شکایتونه هم درلودل چې دا نږدې ده کارمنځ کې او خطر کې ده. تاسې فیصله وکړئ، والي صاحب ولایتي شورا مشران سره کښېنئ، ځای ته یې کړئ او فوراً به کار شروع
ولسمشر وویل دغه ټولې پروژې به سږ کال پیل او یو شمېر یې که د کومو طبیعي ستونزو او مشکلاتو پر اساس پاتې کیږي په راتلونکي کال کې به د 90 کال تر پایه سر ته ورسیږي. د افغان ولسمشر ژمنو ورسره راغلیو د کابینې غړي او پلاوي ته سپارښتنو پر اساس د پکتیا ولسونه مدني فعالان او د جلسې ګډونوال خوښ ویل یې که چېرته د ولسمشر وروستۍ څرګندونې عملي شي تر ډېره بریده به یې غوښتنې پوره شوې وي. د ځوانانو پارلمان غړي شفیق الله سهار وویل
ولسمشر پکتیا ته په سفر کې له پکتیاوالو سره ډېرې ښې وعدې وکړې او پکتیاوال د دل څرګندونه ډېر زیات خوشحاله ول. که چېرته دغه وعدې عملي نه سي، په خپله ولسمشر وویل چې پکتیاوال دي بیا پاڅون وکړي او لمانه دي په خپلو خوځښتونو یا مدني خوځښتونو دغه حق وغواړي.
پکتیا ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دریم کاري سفر دی چې دغه ولایت تر سره کوي او په درې واړو سفرونو کې د نظامی او ملکی اداري چارواکو تر څنګ له ولسونو سره لیدنه کړې. خو دا ځل یې په خپل سفر کې پکتیاوالو د عملي کار او متوازن انکشاف په لړ کې پکتیا ته د جدي پاملرنې خبره وکړه. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد به و،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د ځینو هیوادونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره په تماس کې دی څو خپلې اړیکې د دولتونو پر محور جوړې کړي او تر روسي ډلو سره هر ډول اړیکې به سیمه له ګواښ سره مخ کړي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې له څو مودې را په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړې پیل شوې دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
جمهوری ریاست وایي افغانستان به هیڅکله هم په دویمې سوریې یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نه سي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ډي هیل ورځپاڼې د راپور په تړه وویل تمه ده ځینې هیوادونه چې وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري په خپلو سیاستونو له سره کتنه وکړي. د نوموړي په وینا له وسلوالو طالبانو سره د ځینو هیوادونو اړیکې اشتباه ده، ځکه په خبره یې طالبان د نورو تروریستي ډلو لپاره اصلي بستر او زمینه برابرونکي دي. هغه وایي په قاطع ډول سره ویلی سم چې افغانستان کولی سي د ټولو هیوادونو لپاره د همکاریو بستر وي. د افغانستان له خاورې څخه به د بل هیچا پر وړاندې استفاده ونه سي او تمه لرو چې د نورو هیوادونو له خاورې د افغانستان پر وړاندې استفاده ونه سي. افغان ځواکونه د تروریستانو پر وړاندې د مقابلې توان لري او افغانستان به هیڅکله په سوریې او عراق بدل نه سي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خپرونې ډي هیل په یو مطلب کې ویلي دي چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. لاندې په مطلب کې راغلي، ایران او روسیې هم اور بل کړی او هم د اطفایې په لټه کې دي. د ډي هیل په مطلب کې وړاندې راغلي، کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړې لکه په سوریه کې چې پر مخ وړي. له دې وړاندې په افغانستان کې سیمه ییزو سرچینو ویلي وو چې روسیه او ایران له افغان طالبانو سره مرستې کوي. د فرا والي شاه جهان نوري ویلي وو چې وسلوال طالبان ایران ته تګ راتګ کوي. روسیه هم افغان وسلوالو طالبانو ته د پیسو او له هغوی سره په همکاري تورنه ده. داسې راپورونه خپاره شول چې روسیه د افغانستان په شمال کې په ځینو ولایتونو کې د داعش پر وړاندې وسلوال طالبان تجهیزوي. په دې وروستیو کې د ټایمز ورسپانې د وسلوالو طالبانو د یو مالی مسؤول له قوله لیکلي و چې روسیې په تیرو 13 میاشتو کې د تیلو له درکه هره میاشت له طالبانو سره 2.5 میلیونه ډالره مرسته کوي، خو روسي او ایراني چارواکو له وسلوالو طالبانو سره هر ډول همکاري رد کړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې له څه مودې را په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل سوې ده. د دغې جرګې منشي عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د نیابتي جګړې مهارول د افغان حکومت له توانه وتلې ده. هغه وایي له بده مرغه سوله او جګړه د افغانستان د دولت او ولس له لاسه وتلې ده او د هغه چا لاسته لوېدلې ده چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي. زه غږ کوم چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده او دا جګړه نړۍ سوځوي. ښاغلی ځاځی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو له لورې پیل سوې نیابتي جګړه به افغانانو ته ناوړه او خطرناکې پایلې ولري. د نوموړي په وینا افغان حکومت باید د سیمې د هیوادونو پر وړاندې خپل سیاست ته داسې بدلون ورکړي چې ګټې افغانستان ته ورسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي افغانستان به هیڅ کله د نیابتي جګړو په ډګر بدل نشي، خو یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغانستان د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې خواته روان دی. د دغه کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید له موقع نه په استفادې خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست داسې جوړ کړي چې له دغه نیابتي جګړې لرې پاتې شي. له ښاغلي ځواک سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
شک نشته چې په افغانستان کې موږ په تېر 30 کلن خپل تاریخ کې متاسفانه د غټو قدرتونو او د سیمه ایزو قدرتونو استخباراتي نیابتي جګړو شاهد یاستو په افغانستان کې، او دا لړۍ ادامه لري کله په یو شکل باندې کله په بل شکل باندې. هدف مې دا دی چې کله روسیې
ځواک سب ولې افغان حکومت چې په هی گیم او واقعیت هم لري بیا هم غاګ نه پورته کوي، ولې علت څه
کړي؟ ستونزه لرو. اوله ستونزه مو دا ده متاسفانه چې د دوو مسایلو او ستونزو په وړاندې موږ په داخلي لحاظ باندې یو ملي اجماع نه لرو. دلته موږ مختلفې ډلې لرو چې د کودتا او د انقلابونو په جریان کې دوی رامنځته شوي دي، او دوی خپل ګروهي او ډلې ډلې ګټې چې دي هغه په ملي ګټو باندې ارجحیت ورکوي، ترجیح ورکوي. دا مو په داخلي لحاظ ستونزه ده چې موږ د دغو لاسوهنو پر وړاندې متاسفانه یو واحد موقف نه لرو، واحد دریز نه لرو. په همدې خاطر باندې دائما موږ په داخلي لحاظ هم پراګندګي او تشتت مواجه یاستو. دویمه ستونزه مو دا ده متاسفانه چې موږ خپل بهرني سیاست کې عقلانیت ته ډېر زیات پام نه ده کړی. زموږ بهرني سیاست متاسفانه توازن او تعادل نه لري. توازن او تعادل نه مې موخه دا ده چې موږ په بهرني سیاست کې معمولا یو هیواد ته دونه نږدې کیږو چې د نورو هیوادونو حیاتي ګټې شي دي هغه تهدیدوو.
ځواک سب څه کول پکار دی افغان حکومت تر څو پورې له دغه ستونزو نه راووزي او افغانستان د همکارۍ د اتصال په نقطې باندې بدل کړي؟
همغه دوه خبرو باندې بیرته ټینګار کوم چې په داخل کې موږ باید یو ملي اجماع ته سره ورسیږو د افغانستان د تعریف لپاره، د افغانستان د منافعو د تعریف لپاره، او همدارنګه د بهرني سیاست د غټو اصول او ارزښتونو لپاره باید موږ یو ملي اجماع ته سره ورسیږو. او هغه بهرني سیاست په دغه یو نړۍ کې یو په دغه یو جغرافیوي موقعیت کې چې موږ یاستو چې کاملا حساس او کاملا هر وخت د دې قابلیت لري چې په ستونزو باندې موضوعات واوري، په دغه رقم شرایط کې باید ډېر احتیاط سره خپل دغه ملي اجماع په بهرني سیاست کې انعکاس ورکړو او خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له عقلانیت نه باید کار واخلو، نه له احساساتو نه او نه هم له خپلو ډله ییزو ګټو نه چې متاسفانه افغانستان دایم له ناورینونو سره.
که د روسي پښتنې په توګه راتوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران او روسیې د دې مرستو هدف څه دی؟ یعنی څه تعقیبوي دوی په سیمه کې؟
ټول غټ هدف دغه ده چې دوی غواړي خپل د نفوذ ساحه چې په سیمه کې د موسر موقعیت لري، خپل د نفوذ ستراتیژیک نفوذ ساحه باید دوی وسیع کړي، ویغځي. او د دې په وړاندې ټول لوی تهدید چې دلته د متحده ایالاتو شتون ده. متحده ایالات متاسفانه له سوسیالیست کلونو رئیس د افغانستان چارو کې په یو نوی ډول باندې دخیل پاتې شوی ده، او روسیا او ایران، چین او ځینې نور هیوادونه زموږ په سیمه کې دې غوښتونکي دي چې د امریکا پښې باید له دې ځایه سپکې شي تر څو پورې چې دغه سیمه چې د دوی د نفوس سیمه ده دلته دوی ته تهدیدونه د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا مواجه نه وي.
د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواکو د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د خنړۍ او پیښو له رامنځته کېدو وړاندې د ملي امنیت لخوا له اړوندو ارګانونو سره معلومات شریکیږي. د دغه جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي چارواکي د احتمالي حملو مخنیوي ته جدي پام نه کوي، که څه هم د حکومت یوه باوري سرچینه د معلوماتو شریکولو موضوع تاییدوي خو دفاع وزارت بیا وایي په دې اړه معلومات نه لري. بیا هم تفصیل د رحمت الله افغان په یو بل راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال وای د ډیرو انتحاري او ډلایزو وسلوالو حملو مخه نیول کیږي، خو په لاس کې شته معلوماتو سره سره بیا هم مخالفین توانیږي چې خونړۍ حملې ترسره کړي. نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خونړیو حملو له پیښېدو وړاندې د ملي امنیت ریاست لخوا له اړوندو ارګانونو سره معلومات شریکوي، خو ځینې ادارې ورته لازم پام نه کوي.
دا یو راپور یا یو معلومات وی حاصل کی دښمن پر غزای باندې حمله کوي، هغه له نورو د رفت امنیتي سکتور سره شریکوي. دې د واقعیتونو مخکې نه امنیتي ملي خبر ورکړی، خو بدبختانه نیمې بیا دغه رقم ته عمل وشي او اکثریت زیاتې شمدیسوي هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ پکتیا، کابل، کندهار، غور او غزنی ولایتونه د خونړیو انتحاري او وسلوالو حملو شاهدانو چې له امله یې لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله او واوښته. د دغه پیښو وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې د مارشال فهیم پوځي پوهنتون په منصوبینو انتحاري حمله وه چې د دفاع وزارت د راپورونو له مخې پکې 15 تنه وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. له دې یوه ورځ وړاندې د تېرې جمعې په ماښام په کابل او غور کې په دو جوماتونو کې د حملو له امله لسګونو لمنځ کوونکو ته مرګ ژوبله او واوښته. په کابل کې د امام زمان په جومات د حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. په غور کې په یو جومات کې د انتحاري حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د نورو ټولو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. که څه هم له ډېرو هڅو سره سره په دې اړه د کورنیو چارو وزارت په نظر اخیستلو ونه توانېدو، خو یوې باوري حکومتي سرچینې تاییده کړه چې د نږدې ټولو انتحاري او وسلوالو حملو په اړه له اړوندو ارګانونو او دولتي ادارو سره معلومات شریکیږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې د معلوماتو له شریکېدو سره سره بیا هم دغه ډول خونړۍ حملې رامنځته کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کوم معلومات چې له دې وزارت سره شریکیږي په اړه یې خامخا اجراءات ترسره کیږي. د دغه وزارت جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک لمان زه معلومات نه لرم، که څه دومره معلومات دوی ورکي زه فکر نه کوم چې دفاع وزارت پکې اجرات ونه کړي. معلومات شریک کړي وي، حتما به اجرات کړي وي، زه د دې نه اضافه معلومات نه لرم.
د پوځي چارو کارپوه یوسف ځای د امنیتي سکتور د کار په همغږي ټینګار کوي او وایي چې د دښمن د حملو د مخنیوي لپاره باید هر ډول استخباراتي او کشفي معلوماتو ته لومړیتوب او ارزښت ورکړل شي.
قدر نوریدونکو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د روسي او امنیو په رابطه د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خبرې کړې چې په ګډه اورو.
زه خلیط تکل دا هم اوس یو ډیر واضح سیاست او واضح خبره ده چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا او روسی خپل منځي ټکر دی او ترمنځ افغانان قربانی ورکي، مګر خبره دلته ده چې امریکا باید په دغه سیو لیول لاړ شي چې افغانان څه غواړي او د افغانانو غوښتنو ته هم پاملرنه وشي. افغانان نور له جګړې ستړي دي، جنگ نه غواړي او د یو باثبات افغانستان لپاره هر افغان ارزو لري.
ز امین زاده ایم او د نگرهار رسیدونکی ایم. په افغانستان کې د روسي او نامنیو لاملونه خو زیات دي، خو یو شمېر چې ډېر خلکو ته په نظر ورځي او زیاتره خلک چې په پوهیږي همدغه د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو د کړیو لاسونه دي همدغه. نو دا داسې دسیسې دي چې دا د نړیوالې کچه باندې د هغوی د استخباراتو له لورې تنظیمیږي او دلته رالیږل کیږي او دغسې ژوبلې یا مرګ ژوبلې دغه شیان رامنځته کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو دوه نړیوال مطالب راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنی ختیځ د کړکیچونو د حل د هڅو په ترڅ کې نن په سعودي عربستان کې خبرې پیلوي. ویل کېږي چې له سعودي چارواکو سره د ریکس ټیلرسن د خبرو په اجنډا کې به پر دې سربیره د نورو سیمه ییزو کړکیچونو په اړه بحثونه هم شامل وي. تمه ده چې ټیلرسن به د خپل سفر په دوام هند او پاکستان ته هم ولاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
لومړی مهمه مسله چې په ریاض کې به د سعودي چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په غونډه کې خبرې پرې وشي، د سعودي عربستان او قطر ترمنځ چې دواړه د امریکا متحدان دي پخلاینه وي. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر له قطر سره خپل ټول اړیکې پرې کړې دي او په جون میاشت کې پر دې هیواد بندیزونه هم ولګول. سعودي او متحدانو یې قطر تورن کړی چې د تروریزم ملاتړ کوي او له ایران سره نږدې شوی دی، خو قطر دا تورونه رد کړي. ټیلرسن تیره شپه د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره خبرې وکړې او په پام کې د چنن بعد دوه ته روانې د مخ کې لنورو سعودي چارواکو سره هم وګوري. پر دې سربېره په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ پراخیدل، د یمن کړکیچ او د تروریزم پر ضد د مبارزې اړوند موضوعات به هم د دې خبرو د اجنډا مهمه برخه وي. خو د ټیلرسن د ماموریت بریا ته امیدونه ډیر کم دي. د تیر ځل په جولای میاشت کې هم د سیمې ته د سفر په ترڅ کې یو ناکامه هڅه کړې وه چې دواړه لوري پخلا کړي، خو نتیجه یې ورنکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په پایل کې ظاهرا د قطر د منځوي کولو د هڅو ملاتړ کاوه، وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړتوب غوښتنه وکړه او په دې وروستیو کې د دې کړکیچ د سمدستي حل اټکل هم کړی و. خو ټیلرسن پرون ریاست له رسېدو سره سم څرګنده کړه چې په دې مسله کې پرمختګ ډیر کمزوری دی. ټیلرسن له بلومبرګ چینل سره په مرکه کې ویل چې د دې کړکیچ حل ته ډیره زیاته تمه نه لري. هغه زیاته کړه چې په دواړو خواوو کې د دې ستونزې د حل لپاره ډیره زیاته لیوالتیا نه لیدل کیږي. تمه ده چې ټیلرسن به سیمې ته د سفر په دوام نوي ډیلی ته هم ولاړ شي او له هند سره د ستراتیژیکو اړیکو پر اړوندو مسایلو به له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی ټیلرسن په خپله یوه وروستۍ وینا کې ویلي و چې د هند او متحدو ایالاتو ترمنځ یو سل کلن ستراتیژیک شراکت په جوړېدو دی.
د سوریې د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې مشري کوردان کوي د سوریې په ختیځ ولایت دیر الزور کې د تیلو د پراخو زیرمو پر یو ساحه ولکټینګه کړی ده. تفصیل د احمد تکل په یو بل راپور کې.
په سوریه کې د حکومت هغه مخالف ملیشه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې نن یې په دایره زور ښار کې د تیلو د زیرمو لرونکي یو مهم سیمه نیولې ده. د راپورونو له مخې د کورت ملیشو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ډلې ویلي چې د تیلو د زیرمو لرونکي العمر سیمه یې نیولې ده. د فرات رود په ختیځه غاړه کې پرته العمر سیمه په سوریه کې د تیلو د تولید له ډیرو پراخو ساحو څخه ګڼل کیږي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پوځي الوتکو او د ځنګړو ځواکونو په مرسته له عراق سره په ګډ سرحد کې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي ولایت د رزاور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي. د ډلې له مخې هم داعش ډله د دایرزاور د طبیعي غاز له ساحو او د تیلو د کوچنیو زیرمو له سیمو څخه ایستلې وه. اس ډی اف ویلي دي چې دولتي ځواکونه د دې زیرمو له ساحې څخه په 3 کیلومتره لرې واټن کې موقعیت لري. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي د حکومت پلوي ځواکونه وروسته له هغه له دې سیمو په شا شول چې د داعش ډلې له درنو حملو سره مخامخ شول. فرات سین د دایرزاور په منځ کې تیریږي او دا ولایت په دوو برخو ویشي او اس ډی اف ډلې چې له کورت او عرب ملیشو جوړ ګډ ځواک دی د دې سین د ختیځې خوا په سیمو کې فعالیت کوي. د فرات سین په لویدیځه خوا کې بیا د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواکونو او د ایران پلوو ملیشو په مرسته د داعش ډلې پر ضد خپله جګړه پر مخ بیایي. د دې دوو قواو ترمنځ د احتمالي نښتو د مخنیوي لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د روسیې پوځ اکثرا د کړکیچ د کمولو په نوم غونډې کوي، خو له دې هڅو سره سره کله ناکله د دوی د عملیاتو پر مهال لانجې پیښیږي. د العمر د تیلو د تولید ساحه د شمالي ښار المیادین په 10 کیلومتره واټن کې پرته سیمه ده.
اوس هم د هنر له ډګره یو راپور. د هندي سینمایي د مشهور فلمي ستوري امیر خان د روسي فلم په اړه زموږ همکار اسمت ساروان معلومات راټول کړي.
د هند سینما پیشندل شوی چیرې عامر خان د خپل نوی فلم سیکرټ سوپر سټار په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. عامر خان وای دغه نوی فلم به ډیر ژر بازار ته وړاندې شي. عامر خان تر دې مخکې د دنګل په نوم فلم جوړ کړی وو چې ګڼو خلکو خوش کړی دی. دنګل بریالی ګڼل شوی دی. د عامر خان په نوی فلم کې د یوې پیغلې د ژوند کیسه ده. عامر خان په سنگاپور کې رویټر سټان ستوبل چې شایي نوې فلمې تر دنګل فلم ډیر مشهور شي.
It's actually a bigger film. I don't know what the box office will be.
دا ښه فلم دی. نه پوهیږم چې په سینما کې به څومره ګټه وکړي. خو پیغام یې د دنګل تر فلم غوره دی.
د سیکریټ سوپر سټار په فلم کې د فلمي ستوري زائر وسیم د هنر په مټ د وی مسلمان انجلۍ کې سننداري ته وړاندې شوې ده. د انجلۍ غوړي چې سندرغاړي شي. د عامر خان په وینا د دنګل په فلم کې دوی پیاوړې انجلۍ د خپل پلار په ملاتړ غنی اتلولې کوي. خو دا نوې فلم تر ډیره د وی ځوان انجلۍ مبارزې ته ځانګړې شوې ده. تمره چې د عامر خان نوې فلم سیکریټ سوپر سټار راتلونکې میاشت د سینما پر پردو ښکار شي.
د عامر خان د نوې فلم سیکریټ سوپر سټار په اړه زموږ د همکار احمد شیبر معلوماتو ته غوږوي. قدرمن اوریدونکو، وخت کابل کې 4:13 شوې. فرشته جلالزی به د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هغو کسانو په فاتحه کې ګډون وکړ چې د تیرې سیشن په پورس په تروریستي حمله کې ووژل شو. ښاغلی غنی د پکتیا له خلکو سره د یو شمیر عامل منفیا پروژو ژمنه هم وکړه. د تخار د شکمش ولسوالۍ په بازار کې نن 14 شوې او دوه ملکی کسان پکې وژل شوي دي. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په 14 کې 8 ملکی وګړي زخمیان دي. د پاکستان پولیس وای په کراچی کې 8 تنه وسوال په عملیاتو کې وژل دي. د پاکستان نیمه ملیشا ځواکونو رینجرز نن په یو بیان کې ویلي چې عملیات تیر شپه کړی او له وسوالو کسانو سره درنه نشته هم شوې ده. د پېښور پولیس وای د ونرشدي جسد یې موندلی چې د شکنجې نقشې ورباندې لیدل کېږي. دا په پاکستان کې پر نرشدیانو تر ټولو تازه حمله ده. د پېښور د پولیسو یو چارواکي ویلي چې جسد نه دی پیژندل سوی او د ډي ان اې معاینې لپاره د هغه د ګوتو نشانونه اخیستل شوي دي. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی نن د زندانه خوشی سو. د نوالنی ویاند ویلي چې الکسی نوالنی به نن د ورځې د روسیه په جنوبی شهر استراخان کې په ولاریون کې چې اجازه یې اخیستل شوې ده خپل پلویانو ته وینا وکړي. او د ازادي اروپا رادیو او ازادي رادیو مشرتابه په اوکرين کې د خپل خبريال د ویرولو هڅه غندلې او ویلي دي چې دا کار په اوکرين کې د تړنيزو رپورټونو جوړونکو خبريالانو ته د غواښونو او د هغوی د ځورونې د لړۍ یو برخه ګڼي.
نن د لغمان ولایت په مرکز مهترلام ښار کې ورزشکاران او ځوانانو د سولې ژوند په نوم یو کمپاین پیل کړ. د سولې ژوند په دغه کمپاین کې د لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان، کابل او ځینو نورو ولایتونو ځوانانو او ورزشکارانو ګډون کړی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک آزادی راډیو ته د دغه ځوانانو د کمپاین د هدفونو په اړه وویل. نو تاسو
موخه ملګرو ملتونو غوښتنه ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هلې ځلې وکړي. بل پیغام په وسلوالو مخالفینو باندې زګ و چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانانو ته لاس ورکړي، افغانانو د وینې تویولو څخه د لاس واخلي.
د لغمان د والی ویان دا هم وویل دغه ورزشکارانو او ځوانانو د متر په اوږدوالي او سلور متر سور یو ټوکر ترتیب کړی و چې زر ځوانانو ورزشکارانو پرې لاسلیک وکړ. د ده په خبره ټوکر به والی ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر ته وسپاري. د افغانستان د سوې میاشتې د کاراتی ټیم وتوانید چې د دغه ورزش د 15 ټیمونو ترمنځ سیالۍ وکړي، لومړی مقام خپل کړي. د افغانی سوې میاشتې د ادارې د خبرونو مسؤول سید احمد شان اگزاد نن آزادی راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د کابل، بدخشان او غزنی ولایتونو د کاراټه 15 ټیمونو برخه اخیستې و چې د افغانی سوې میاشتې ټیم لومړی، بدخشان دوهم او د غزنی د ولایت دریم مقام خپل کړ. او د سریلانکا کرکټ مشهور لوبغاړو پاکستان ته له تګ څخه انکار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په لاور ښار کې د ترسره کیدونکي وروستۍ شلوریزې سیالۍ لپاره پاکستان حکومت ټول چمتووالی بشپړ کړی دی.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، د خبرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته ورسېدله. خو تاسو کولی شئ د مهمو موضوعاتو په اړه معلومات او نور په زړه پورې مطالب زموږ پر ویب پاڼه وګورئ. ویل ولی او اوس هم دوه اونیزې خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واورئ.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې راکوې ازر ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم درنو اوریدونکو سکل د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه ده اکثره ټلیفونونه د معلولینو لخوا کیږي دوی شکایت لري چې د معلولیت تمخاګانې پاتې دي په دې حق له په دې خبرونه کې د دایکوندی ولایت د محمد پونوم یو معلول ټلیفون کړی چې د دغه ولایت د درې ولسوالیو د کابو 2000 معلولینو تمخاګانې لسو کلونو راهیسې پاتې دي د دستون زمو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړی او د هغوی دلایل مو هم راخستی دي لومړی به د محمد او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو نظر واوري پام مو ورته راړو
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او مشکل دې څه دی
ما محمد هستم از ولسوالی کتی ولایت دایکوندی ما خودم هم یک معلول هستم که در سال 1390 معلول شدم متاسفانه از اثر شکنجه مخالفین چون من فعال مدنی بودم
زما نوم محمد دی د دایکوندی ولایت د کتی ولسوالی اوسیدونکی یم زه د طب ډاکټر وم په نوی کال کې د مخالفینو د شکنجو له امله معلول شوم د دې ولایت د درې ولسوالیو معلولینو د تیرو دریو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي او راته وایي ستاسو د دریو کلونو حقوق به یو ځای درکل شي خو سره له دې چې اقتصادي ستونزې لرو خو حقوق مو نه راکول کیږي د دغو معلولینو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او پرته د معلولیت له حقوقو څخه بل عاید هم نه لري
نه هیڅ درامد نه درم واقعا نه د سر مشکل هستن
تاسو وویل چې په دغه ولسوالیو کې شاوخوا 2000 معلولینو حقوق نه دی اخیستي ته د دوی نمائنده کسانګه
بله ما به نمائندګي زمي ما سی ولسوالی
هو زه د دغه دری ولسوالیو د معلولینو په نمائندګي خبرې کوم په خو د هر کال حقوق د ثور او جوزا په میاشتو کې ورکول کېده خو سکه لکثر پاتې دي
ارستاسو د خبرې نه داسې ښکاری چې تاسو د شپږنویم کال حقوق اخیستي او د دې نه د مخکې کلونو پاتې دي
بله معمولی بوده که همیشه معاشر اینا که بعد
ویلی چې تخصیص نشته او نور یې پریښودل
د تیر کال حقوق چې تاسو نه دی اخیستي تاسو ته مسؤلینو په دې اړه څه ویلي چې د دې کار علت څه دی
بله بله 96 شپ ما گرفتیم 95 بخونده
تاسو د ستونزې په خپل ولایت کې د مربوطه شوبو مسؤلینو سره شریکه کړي
بله دائما مراجعه میکنیم
مراجعه کوو ټولو مسؤلینو حتی تر وزیر پورې را سره ژمن کیږي خو عمل کیږي نه
اونا ولد دادن اما ای عملی نمیشه
ستاسو په نظر د شپږنویم کال دغه پاتې پیسې به څومره ای
تا که بابا گفتن شده حدودا بالای 2000 نفر است که حدودا 40 میلیون افغانی میشه
دو داغ و 2000 معلولین حقوق سباند سلویخت میلیون افغانی کیگی
څه فکر کوي په دې کار کې بې پروايي کیږي او که کومه قانوني ستونزه رامنځته شوي
به همین خاطر با شما تماس گرفتیم که به همین
د همدې لامل مو تاسو ته ټلیفون وکړ چې زموږ لپاره لږ هڅه وکړی چې دا ستونزه چیرې ده
مونږ دې مشکل در کجاست تشکر شما
د انصاف پلټکه
د دې ستونزې مو د کارو ټولنیزو چارو وزارت لویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی سره شریک کړه احمدزی صاحب د دایکوندی ولایت د محمد په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ورستۍ سو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي دا مسأله څنګه ده
د دې ته مننه وګورئ په ټولنه کې څنګه قدرمن معلولین یو خاص ارزښت منته بحث باندې او کوشش مو همیشه دا کړی چې باید درنو معلولین ته باید په خپل وخت زمانه د کوم حقوق او امتیازات چې دغه باید ورسو او هغه ورته پر ځای شي د پاتېستي وکړن زموږ ټولنه کې تر ټولو ډیره به قرباني ورکړي دا ځینې د قربانیانو باید سترګونه وانه چو او دوی ته باید د وقاص ارزښت په سترګه باید ورته وګورو تر دې حساس د دې چې دغه ځینې معلولین چې موږ ځینو ولسوالیو کې البته یوازې د کندي ولایت نه بلکې موږ په هلمند او په پکتیا او په ځینې نورو ولایتونو کې هم دغه ستونزه لرو یو شمېر معلولینو پیسې چې تېرو کلونو البته پاتې دي په دې حد کې چې تر څو پرې مالیې محترم وزارت موږ سره هوکړه وکړي د پالیس په تکراری ډول څو څو ځلې موږ د مالیې محترم وزارت نه دې غوښتنه کړې ده دغه پیسې چې موږ باقي وو د تېرو کلونو دا باید موږ ته راوسپري او موږ په وخت زمان سره وکولی شو چې څومره زر کېدی شي اګر چې هغه وخت کې سنه تېر شوی ده مګر څومره زر کېدی شي دا پیسې موږ باید محترمو معلولینو نه موږ د تېرو کلونو البته پوروړي پاتې یو دا باید ورته ورسپارو
احمد صاحب دوی وای چې د سکل حقوق یې اخیستي خو د تیرو سو کلونو حقوق پاتې دي
تاسو پوهیږئ چې په کار ټولنیز چارو وزارت د متقاعدینو برخه کې همداشان د شهید په ورثې برخه کې او همداشان د معلولینو په برخه کې موږ د درې وړو کې ځینې سیستم سازیانې وکړلې دوی مو بانکي سیستم ته ټول واړول همداشان دوی ټول بایومیټریک حالت اوس هم د معلولینو او د شهیدانو د ورثې جریان لري او د متقاعدینو هم جریان لري نو دا هغه مهم پړاوونه چې باید موږ بشپړ کړي وای په دې کال کې موږ د دې یو شمېر کسانو البته د سیستم سازیانې شوې ده دوی اوس موږ سیستم ته برابر شوي دي د دوی حقوق ورته وو په تېرو کلونو کې چې دوی هغه اسنادونه چې کله اوس موویل چې مالیې محترم وزارت ته تللي دي دا به خپل هغه قانوني پړاوونه بشپړ کړي انشاءالله او هیله مې دا ده د مالیې محترم وزارت نه دوی په خپل وخت زمان هغه اسنادونه زر په زر ورته خلاص او بالاخره پیسې باید د کار ټولنیزو وزارت ته وسپارل شي تر څو پرې موږ وکولی شو پیسې باید محترمو معلولینو ته باید ووي
دوی ته ستاسې هغه ډاډګیرنه څه ده چې آیا دا حقوق به ورکړل شي
یقینا هیڅکله هیڅوک نشي کولی چې تا پر هغه مثلا حق باندې سترګې پټې کړي دا د موږ د قدرمنو معلولینو د دوی یو حق ده انشاءالله دا حق ورته سپارل کېږي دا حق به ورته ورکول شي لیکن زه موږ د دې نه بښنه غواړم چې ځان فکر مې سره ده هغه هم انشاءالله ډېر زر به ورته حل شي خو یو څه تصفیه چې یو سیستم غواړي چې پلی کړي په یو ځای کې د سیستم پلی کېدل خپل یو څه وخت نیسي نو انشاءالله چې هغه حقوق او امتیازات کوم شي هغه ورکول کېږي چې لږ ځان فکر مې سره کېږي نو د ځان نه وروسته انشاءالله اتمن دوی دغه حقوق به ورته ورکول شي
د انصاف پلټکه
و مو ریدل چې د دایکوندی ولایت د درې ولسوالیو د معلولینو حقوق لسو کلونو راهیسې پاتې دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې د دوی حقوق هرو مرو ورکول کیږي خو د بایومیټریک د پروسې له بشپړېدو وروسته د دې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د ټولو معلولینو د بایومیټریک پروسه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په لږو ورځو کې به بشپړ شي او رامنځته شوې ستونزه به هوار شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسی له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم سموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورکس د همدغه پروګرام په مرسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی دغه کس د هلمند ولایت پیغام به یو ور
بله السلام علیکم سلام علیکم دا د دې رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم یله چې جوړ روغ وي دا د دې رادیو ته یو جهان مننه موږ دا ګران ورور چې ورک سو صدیق الله خپل زنګ ولې یو مردا غتر هاري کوي ولا دا د رادیو د امکانان سره یو جهان مننه د یو کور دا موږ لپاره خدمت کړی دی او د ازادي رادیو د اوریدونکو څخه یو هیله وغوښتنه لرو چې کوم موږ ګران ورور چې ورک سوی نو په حساب سره د شلو دیش پورې نفر موږ ته زنګونه ولي د دې څخه هیله کو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي ځکه که د چا یو عزیز ورک سوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووي چې هغه عزیز یې پیدا کړی وي د چې په دوو تیرېږې هم زنګونه ازادي رادیو ته وي مننه ازادي رادیو زنده باد تخته کمان عزت الله زلان هلمند
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه تاسو شرط کې ته اشاره وکړه چې ډېر وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وایي هغه کسانو ته چې د دې پروګرام لالارې د خپلو ټلیفونونو شمیرې لنوي او خپل ورک پسې ګرځي نو ډېر مزاحمت ورته کیږي او کله ناکله خو د هغه د ورک په اړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي نو هیله مو ده چې نور د ډول اقداماتو شاهدونه اوسه ورځي او شمیر نورو دوستانو ته چې دوی په خپل سیمو کې داسې کسان موندلې چې خپل کورنۍ لري دی او رکسي وي دي د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو
السلام علیکم زه رحمت یم د کندهار ولایت سره په تماس کې یم د ورکسو عزیزانو په لټون کاسو چې د لنډی نوې سره تماس نیولې وو د ګلمیر اکازي د لانور د ورور په نامه یو کس پکارو هغه کس ته په بلده کې په وستا کې اسکر دی کچیر مشتره فلان د شمیره باندې اړیکه ونې سیستا اسکواله چې مشتاسته خپل نفر د سنیم کوڅې پر اړیا اته تلويش یو دیش څنګه سو شپوش تلويش مننه د لنډی نه ویری
الو سلام علیکم یو سلطان محمد په نامو تقریبا د روس د افغانستان ته پته کېده سلطان محمد په نامو یو کاسو سیمګ کوچان وو یو کوچان سره بغرځیده بیا درې کال مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مرس بیا ښه خیرات پسې وک خو د بدا خبره کوله چې زه د باغلان يم په پښتو نه ویل اصل نه پرسیبان و سلام
بګی السلام علیکم دغری اخورکی چې د جوازیان د ولایت څخه اخورکی تماس نیولې و چې زما میړه ورک شو دی نو ما درې یو نفر دلته شتون لري نو هغه د څو کال کې دلیلې په کندوز کې نو ورته اخورکی اخورکی یا بل څه دی چې زما سره تماس نیسي نو زه به دغه اړه باندې متصل معلومات ورکړم سلام علیکم
مننه وروره ستاسو د ټلیفون شمیره په ځای اعلان کوم 0 څلور پینځوس اته سو لس درې پینځوس شمیره ور بیا ویم 0 5 4 8 1 0 5 3 د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام راخلو
هلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ څخه خبرې کوم مشکر یو شنه یې راغلی دی تقریبا 15 ورځې کېږي خپل نوم احمد جان دی غایب شه دی نو د ار مسلمان ورور چې پر دغه لمبا د مصر تماس ونیسي چې پر اړیا څلور څنځو صفر 15 شته او وتر دی السلام علیکم
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکونکو ته اورنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې و دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی یو دغه ورو که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي ته پاره وسوه اته نوي
5 0 2 3 4 8 3 4 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
څخه یو نفر تاسو ته اعلان در کړای وو چې عمران نامه نونسکلن شلکلن الک ده کنداری زبه کوي عمران نومیږي لما سره دا وکاله تکاله کیږي لما سره ده دا کس نوم او لمبر ما ته معلومات را نکړل لته محترمه څخه خواهش کوم چې په دې اتمه بوجود اعلانو دی پښتو د عمران په نامه سره دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران دی ما زوی د خبرغان دی ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغو غلط پن خواهش کوم چې دا ما زوی د لته چې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي وسلام
محترمه کوم کس چې تاسو یادوي زبې لمړی پیغام خبر کوم بیا به شمیره هم درته اعلان کوم در سره ویل کی
بلې السلام علیکم یو عمران په نامه باندې دي تقریبا وګ ما د څه څه نه کړی دا وکاله تر ټولو کال کې چې خپل ولایت څخه راغلي دي. دا ژبه ستا په کندهاري او هلمندي پښتو نه ده چې مطلب نوشار چې دا سړی یاد باد دي چې دغه بالامرغاب دي څه شي دي سرپل دي څه شي دي خو دغه ولایتو د منطقې بولن په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د اتلس کالو د نولس کالو پورې داسې عمر دی پنډکۍ ځوان دی چې هر څوک د دغه په عکس کې معلومات غواړي که چیرې د هغه وي نو زما سره دا معلومات وکړي شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره روښتم. وسلام د خدای په امان.
هغه ټلیفون شمېره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرېښی دی دا ده 0 اویا 15 شپېته 1 څلوېښت 2 اته. شمیره ور بیاویم 0 اویا 6 5 4 1 0 8. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پرېږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا یې هم کوم ورک پیدا کړی وي هیله کوو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي څو نور دوستانو کولای سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. زه د کاپیساولې خزابل سوالین عزیزم دلته یو خزه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده. تقریبا د 1.5 کاله کېږي چې په خزابل سوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمیره ده 0 و 0 8 3 3 5 9 0.
زما یو زوی دی چې دایچې په نامه دی. یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی د ګډ ناسلامه خون خوریی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی. اصلي نوم یې هاشم احمد دی. د هلمند ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد صادی یو ویل علی دی یو محمد وی فرور دا درې ورونه دي. دوه ورونه دي درې. نو دی ورځ دا شپږ دي چې ورځ دی. د دې په اړه کته چې معلومات یې بل چاته یې ما دغه ټلیفون څوک وي په دا زنګ ما ته شمیره زنګ راو ما ته یې حال او چې مفید خبره کې خدای دې خیر کې ده.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 0 3 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 0 3 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 0 1 1 5.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو خپل ورک ازان پکښ لټوي.
ماجه زهري راځه زه رمضان ورځ ما یې دوا کرګام ورکې انا ما دا وې دا فنان او د منان په نامه یې زم لا د سګې په نامه خپل ولای چې دوی کې نه نوم لا به سر دې اجه ښکاله کېږي دلته سره مو کاندان راځه ورکې نو زه په تخاوې سونې دا
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم. زه د هلمند ولایت نه د علي دول سوالي د کوپه کې د سیمه سره ساس په اړیکه کې ما زما د یو اخش زیدي د 2 کاله کېږي چې د کور څخه نظر کسوې دی ورک دی مرشته اڅ پته نه معلومې لسته مړې کجوندې نو ساس د رادیو د کارکون سره د هله کوم چې مرشته په لنډ وخت کې د مرشته پیغام نشر کی مرشته معلومات راکې د دغه مده ټلیفون شمیره ده راته زنګ دې مرشته وي د پلار نه آزاده مکا دی د زینه نه د ورور نه سلام احمد دی یو نیکه دی یو شیر دی زما نوم ملتان دی د کوپکی د سیمه سره ستاسو سره په اړیکې کې ما بیا چیرې مشته په لاندې وخت کې دغه پیغام نشر کړي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي، یو محمد رسول 3 کاله کېږي، نعمت الله 5 کاله کېږي. ولایت یې دامان ولسوالۍ غوربند کې ناترکه شوي. هر مسلمان ورور چې په دې اړه معلومات لري په دې شماره دې حال را کې شرینی دې ترلاسه کړي. صفر اویا اوه سوه اویا دوه نوي درې شپېته صفر هفتاد هشتاد نود شش هشتاد اوه چهار.
زما ورور د 6 کاله عمر لري او د رحیم په نامه دی ورک دی. 2 کاله څلور میاشتې وشتي ورکې که دا سر څه پټ دی رسې مینې دي باران سړې که دا تا سر څه پټ دی په دې شمېره زنګ ووهې صفر
تقریبا شل کاله کېږي نه درکه سوی ده. که زما خپل زما دغه اور یا د زه ملګري نو دغه شمېره د زنګ ووي صفر اوه سوه څلور څلوېښت اووه نوي پنځه پنځوس اووه نوي وسلام.
الو السلام علیکم، زه زیر احمد خبرې کوم د کندهار ولایت. ما یو انډیوال دی د پیم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه نیمې میاشتې مخکې حکومت کې و او اوس وتلی دی. زما په انډیوال دی کوم خوا ته تللی دی، د کندهار خوا ته راغلی دی او نادرکه سوی دی، ټلیفون یې بند دی. که چیرې دی یا د انډیوالان زما غږ اوري ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي. صفر اویا وایا څلور سوه واویا څلور څلوېښت جوړ وسې.
السلام علیکم، دا زما یو خری دی په نامه د ضیاءالحق دی، د ملا شمع خون زوی دی، د بندې کجکي د ولسوالۍ دی، د بګالخېلو د کلي دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، عمر یې 20 کاله دی. دغه که چاته معلومات یا ته استفاته یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یو څوک د ده په هکله او معلومات ولري، موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووي. صفر اووه یو یو شپږ اووه څلور درې شپږ یو وسلام. وخت مو نه ضایع کوم.
ډېر محترم او ګرانو د ازادۍ راډیو کارکوونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. باد سلام، زه فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسېدونکی. زما یو انډیوال دی نومیې ولد خان ولدې اطلس خان د پاس پچیر اوسېدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادرکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ، انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده 0 2 یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. شماره بیا تکراروم، 0 2 یو اتیا شپاړس اته سوه نهه پنځوس. دا به مو ډېره ډېره مهرباني وي چې دا سړي درک مو ته راکوي. وسلام بای احترام فضل لبی نیراده.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووي. 0 اویا دریش نوی شپږ سوه دوه دیرش.
بلې السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام، زما یو اخ ورک دی چې دا عبدالعزیز زوی دی، د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم. که د ده په حق نه هر څوک معلومات لري مسلې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی 0202 8 15 بیا 2 15 15 0. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق نه معلومات لري موږ 1 لک افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم 0202 8 15 2 15 15 0. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دیو جهان
بلی. السلام علیکم، زه اسم اسلام د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو د قریب دی، د عمه زوی مې دی، نانۍ نومېږي، د بار کار کې دا نه درکه شوی دی. که هر چاته معلومات چې په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اویا اولس دو اویا درې سوه یو دېرش.
زه بشیر احمد احمدی د هلمند په نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې دیارلس کاله کېږي د محمود الله په نامه دی. ما ته یې په درش دا زنګ وي صفر اووه شپږ پنځه صفر صفر یو نه اته شپږ.
زه حاجي ملا مزمل اخون د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د کجکي په ولسوالۍ کې زما د یو احمد زوی دی خان محمد د میږي د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا دا نه کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی معنا معلومات ده ته کېږي په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون وکړي او هر څوک د ده په هکله معلومات لري بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله.